د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو درنو دوستانو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د خپرونه مو تر پنځو بجو ده او په دې خپرونه کې به هم د ازادي راډیو د نن ورځې د دې ساعت خبرونه او رپورټونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې دي دوی ته حق ورکړ سي. دا چې دوی غواړي د سولې په خبرو کې څه حق او څه ډول ونډه ولري په خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوریدلی سي. د نړیوالو خبرونو سرحد ته پام وکړئ. په پاکستان کې د تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د عراق تر رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره قبایلو ته د وسلو په ورکولو خبرې وکړې او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی. خو اول سید کمال شاه عارف د دې ساعت د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسته کولو په اړه اندېښنه وښوده. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لورې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی اعداد او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د خبرونو تفصیل د هیواد مخکنی ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسته کولو په اړه اندېښنه وښوده او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ښاغلي کرزی له دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ولسیبي چې افغان چارواکي باید د ټولو هغه تفاهم نامو لاسلیک څخه چې د هیواد ملي ګټو په زیان وي ډډه وکړي. پر همدې مهال د افغانستان ولس جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول یو شرمونکی عمل بل او د هغه د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسي جرګې مشر او د اروپي ابراهيمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې دا سند د هیواد په ګټه نه دی او د ناوړه نتیجو ځواب ورکوونکي به یې هم چارواکي وي. د ولسي جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ملي امنیت شورا سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته وروغوښتل سي. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې جنسي تیری کړو په اعدام محکوم کړ. د کابل د لومړي حوزې د ابتدایي محکمې مشر سید احمد نن په علني جلسه کې د موظف څارنوال لخوا د صورت دعوا او د مجرم کاسر خبرو وروسته دغه حکم صادر کړ. د محکمې مشر سید احمد وویل چې دا وروستی حکم نه دی او تورن کس کولای سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. تر دې وړاندې خاطرې ازادي راډیو ته ویلي و چې پلار یې څو کاله په زور سره پر دې جنسي تیری کړو او له هغه څخه دوه ماشومان لري. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل کېدو اندېښمن کړی دی. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د حکومت د چپ خوله پاتې کېدو څخه معلومیږي چې د حکومت مشران په دې برخه کې واحد اراده نه لري. ښاغلي ایوب زاده زیاته کړه تر څو چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې تفاهم ته ونه رسیږي ډېر ستونزمنه به وي چې دغه کمیسیون کار پیل شي. پر همدې مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران د یاد کمیسیون د مشر پر سر هوکړې ته رسیدلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به اعلان شي. او د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د دې ادارې عمومي مشر حبیب الرحمن رحمت معیار وایي هر هیواد چې د نړۍ په نقشه کې په نړیوال سټلایټونو کې سفتي خپل ځانګړي کوډ لري چې افغانستان تر اوسه دغه کوډ نه درلود. دی وایي د نورم او ستاندرد ادارې له غور او مشورو وروسته د 0 عددي کوډ د افغانستان لپاره وټاکل سو. دغه کوډونه له 0 څخه پیل او تر 399 پورې رسیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل د نړیوالو اتمی مفتشانو لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هیواد له ساینس پوهانو څخه پوښتنو ته به اجازه ورنه کړي. د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن وویل ایران به د خپل لانجمن اتمی پروګرام پر سر په خبرو کې غیر منطقي غوښتنې ونه مني. د وویل موږ به د بهرنیانو له لوري د خپلو پوځي تاسیساتو په لټنې ته اجازه ورنه کړو. بهرنیان به پرې نه ږدم چې راشي او زموږ له اتمي ساینس پوهانو سره خبرې وکړي. د پاکستان یو تروریستي ضد محکمې د جومات یو امام د شیعګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د لاهور څارنوال شیخ سعید احمد نن تایید کړ چې مولانا ابوبکر په 15 کاله بند محکوم شوی دی. مولانا ابوبکر چې پر ځان لګېدلی تور ردوي د فبروري په میاشت کې د پنجاب ایالت په کسور ولسوالۍ کې ونیول شو. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوه ناڅرګند چارواکي په قول ویلي چې سږ کال 21 د نورو د عقایدو او مذهبونو خلاف د څرګندونو په خاطر په 8 کلونو بند محکوم شوي دي. په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي سنی مذهبه دي شاوخوا 1000 تنه شیعګان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له سلاکار سره د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ترینینګ په ورکولو خبرې وکړې. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت شورا ویاند السایر باسکي فرانس پریس خبري اژانس ته وویل موږ په دې غور کوو چې د روزنې د چټکولو په وسلو د قبایلو د سنبالولو په شمول په کوم ډول لا ښه په انبار کې د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کولی شو څو رمادي بیرته ونیسي. سپینې ماڼۍ چې په وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت لاسته د رمادي د لوېدو په خاطر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ ده وویل ولسمشر اوباما د عراق د وزیرانو د شورا د پرونۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د عراق په پوځ کې استخدام زیاتوي او په انبار ولایت کې له چارواکو سره همکاري کوي څو لا ژر د سیمې قبایل وروزل شي او په وسلو سنبال شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وای هیواد اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار ووسی. پیترو پورشینکو پرون بی بی سی ته په مرکه کې چې نن خبريږي وویل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نه لري. زه باور لرم چې دوی حملې ته تیاری نیسي. فکر کوم موږ باید چمتو اوسو او دوی ته د لمسون کوچنی چانس ورنه کړو. د په عین حال کې وویل چې له پوتین سره له خبرو پرته بل انتخاب هم نه لري. پیترو پورشینکو اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین ختیځې برخې به یوازې له پوځي لارې له بیلتون غوښتونکو څخه بیرته ونه نیولی شي، نو فکر کوي چې ډیپلوماسي او خبرې د دې مسئلې یوازینی لار ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار ده چې له لویدي سره د دواړو خواوو په ګټه همکاري پراخې کړي. لاوروف دا خبره نن د روسیې د مشرانو جرګې یا د فدراسیون شورا غونډې ته وکړه. د همداراز وویل مسکو هیله لري چې واشنګټن به پر اوکراین له خپل نفوذه په استفادې د هیواد له نویو پوځي اقداماتو راوګرځوي. لاوروف په داسې حال کې مشرانو جرګې ته وینا کوله چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې دي. او د الجزایر پوز د دغه هیواد د مرکز د ختیځ په 100 کیلومتر کې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال سخت دریځي ووشل. د الجزایر دفاع وزارت وایي د بواریا ولایت په فیروکیوا سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې پوز ته اتومات وسلې، مهمات او نور وسایل په لاس ورغلي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو له اشارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18 اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22 اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 21 اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 12 اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 10 اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 16 اسمان ځای ځای وریځ.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې دي او تاسو به د خبرونه تر 5 بجو پورې اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه سوې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ښځو ته ونډه ورکړي. نن په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو غونډه کړې وه. د ازادي راډیو خبریال ورغلی و، تاسو به د جزئیاتو څخه خبر سئ. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د مصارفو د څارونکي ادارې سیګار ویلي چې با په دې هیواد کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي، خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. ولې؟ په دې اړه په خپرونه کې رپورټ لرو. په همدې خپرونه کې باید افغانستان د هوایی څارنې د ادارې سره یوه ځانګړې مرکه ولرو او پکې وابورئ چې یو شمېر نړیوال شرکتونه غواړي د افغانستان د هوایی چلند د چارو مسؤلیت واخلي. په همدې خبرونه کې به د سیمې پر حالاتو په اروپور کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم ترکمنستان ته تللی.
که پاکستان غواړي چې د وسیع شوي ملکونو سره کاروباري اړیکې مضبوطې کړي، کمتري نظریه چې دا افغانستان د خاورې تګ دی.
او په همدې خبرونه کې به په اونیزو پروګرامونو کې د بشري حقونو پروګرام ولرو. په اسلام کې د کار حقوق څه دي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت.
د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې او په هغه کې د شوزو ونده ده. نن په کابل کې د بشري حقوقو د شوزو د حقونو یو شمېر فعالانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه او په افغانستان کې د سولې پر اړه شورا غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې دي. د شوزو حقونه په دې ارتباط د شوزو بریالیتوبونه دي لپامه نه غورځوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې، افغان ښځینه فعالانې له حکومت غواړي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغان میرمنو ګډون زیات شي. د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ مشر وجمې فروغ د چهارشنبې په ورځ د سولې په برخه کې د ځینو افغان ښځینه فعالانو د ستاینې د غونډې په څنډه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو ونډه او رول ته ځانګړی پام وکړي.
ما خواهان عزیز هستیم که
کله چې افغان حکومت د سولې په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي، موږ د سولې د مذاکراتو په ټولو برخو کې د ښځینه استازیو د ګډون غوښتونکي یو. او کله چې د افغانستان په داخل کې د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي او همدارنګه پلانونه او تصمیمونه نیول کیږي، باید افغان میرمنې پکې ګډون ولري.
د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ او د سولې عالي شورا لخوا د دې شورا دولس ولایتي ښځینه غړیو ته چې د سولې په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې ستاینلیکونه ورکړل سول. بلخوا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار ډاډ څرګندوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې به د افغان میرمنو حقونو ته خاص پام وشي. محمد اسماعیل قاسمی اروایی د سولې عالي شورا هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې عادلانه او داسې جامع سوله راشي چې د ټولو اتباعو حقونه پکې خوندي وي.
صلح باید عادلانه باشه.
سوله باید عادلانه، جامع او تلپاتې وي. زه تاسو ته په څرګندو ټکو کې وایم، تاسې چې د افغاني ټولنې نیمه برخه جوړوئ، که سوله باندې موافقه ونه کړئ عملي سوله نشي راتلی.
په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا ښځینه غړي هم وایي حکومت باید د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون په اړه کړې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د سولې د عالي شورا د دارالنشا مرستیال وایي په پام کې لري چې د سولې د عالي شورا په نوي تشکیل کې د ښځو یو ځانګړی بورډ رامنځته کړي. د ښځینه فعالانو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د سولې عالي شورا ځینو غړیو او د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې په یو غیر رسمي غونډه کې د سولې په اړه خبرې کړې وې، او په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی چې له دې وړاندې طالب پلاوی چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. د چارو کارپوهان عام افغانان او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي.
ایران ته مو د طالبانو د یو هیات د سفر په اړه په دې رپورټ کې واورېدل. د طالبانو لخوا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید شوی ده چې د دوی یو هیات ایران ته تللی و. په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبان غواړي په دغسې سفرونو په سیمه او په نړۍ کې د ځان لپاره یو سیاسي موقف جوړ کړي. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان ایران ته د طالبانو د یوه هیات د وروستي سفر په رونا کې پر همدې مسله رپورټ لري.
د سولې د عالي شورا سرپرست وایي چې طالبان هم ګاونډیو او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په خپلو سفرونو سره غواړي چې د افغان دولت په څیر د سولې د خبرو لپاره د نړۍ د هیوادونو ملاتړ خپل کړي. عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم ایران ته د طالبانو د استازو سفر له دوی سره نه دی شریک شوی، خو د سولې د خبرو په ګټه به تمام شي.
لکه څنګه چې د سولې عالي شورا هڅې کوي چې هم په ملي سطحه باندې هم په سیمه ییزه کچه او هم په بین المللي ډګر کې ټول د سولې طرف ته رامات کړي او د هغوی ملاتړ او حمایت ترلاسه کړي. همدا ډول وسلوال مخالفین هم هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې هم په ملي سطحه باندې هم سیمه ییزه سطحه باندې هیوادونه د سولې حمایت او ملاتړ ته رامات کړي.
د ښاغلي مجاهد په وینا حکومت او وسلوال طالبان په دې پوهېدلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له سولې پرته بله لار نشته. په عینال کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د طالبانو سفرونه د دوی سیاسي حق ګڼي او وایي چې دغه سفرونه د ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه د دوی د غوښتنو د مطرح کولو په هدف ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول غیر رسمي ناستې د سولې خبرو ته هم زمینه برابروي.
فعلا د سولې لپاره قوي اراده نه ده موجوده. هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د افغانستان د سولې په خبرو کې هم شریک دي. طالبان مجبور دي چې یو خوا بل خوا هڅه وکړي تر څو په خپل وړاندې د سولې یو قوي اراده پیدا کړي. موږ خوشبینه یو چې د سولې او مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د ښاغلي قلم الدین په وینا طالبان لا هم د خپل اسلامي امارت په جوړښت سخت ولاړ دي او غواړي خپل فعالیتونه ولري. په دې وروستیو کې ایراني رسنیو داسې راپورونه خبره کړي چې د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه د طیب آغا په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د سیمې په امنیتي وضعیت او د اسلامي دولت د ډلې د جوړېدو په څرنګوالي د دغه هیواد له امنیتي چارواکو سره خبرې کړي دي. طالبانو هم ازادۍ راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې دا سفر تایید کړی او ویلي دي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د سیمې د وضعیت او کډوالو په اړه خبرې دي. خو د ایران فارس خبري اژانس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندي مرزي افخم په حواله ویلي چې تهران ته د طالبانو د سفر په اړه معلومات نه لري. تر دې دمخه هم د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازو چین، جرمني، فرانسې، استرالیا او جاپان ته سفرونه کړي دي او ویل کېږي د ایران ته دریم سفر دی. په عینال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي اندېښنه لري چې ایران ته د طالبانو د استازو سفر د سولې لپاره موجوده خواري هم په اوبو لاهو نه کړي. دوی وایي ایران کله هم له افغانستان سره ښه او یو مخې ګاونډیتوب نه دی پاللی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې طالبان په داشان سفرونو سره غواړي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل سیاسي موقف تثبیت کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی
دا مسله له دوو جهتونه د دقت وړ ده. یو دا چې خپله طالبان کله چې د سیمې له هیوادونو سره په تماس کېږي یا په نړۍ له نورو دولتونو سره په تماس کېږي، یو ډول خپل سیاسي موقف او اوتوریته غواړي چې په سیمه ییز او نړیواله سطح کې تثبیت کړي. بله خبره دا ده چې ایران د افغانستان په قضایاو په وسیع لاسته لودلو سره په دې 15 کلو کې په وار وار د سیمې ظاهرا د افغانستان له یو دولت سره په تفاهم کې روابط درلودلي دي. په خفا کې طبیعي ډول د افغانستان د دولت له مخالفینو سره هم هغه هر څوک تماس درلودل.
د یادونه ده چې په روسیه کې د طالبانو سیاسي فعالیتونه او سفرونه د پخوا پرتله زیات شوي دي. ایران ته د طالبانو تر دغه سفر مخکې د دوی یو شمېر استازو په قطر کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و او په دې روسیه کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان حکومت غواړي تر 200 څخه زیات طالبانو ته افغان سیاسي پاسپورتونه ورکړي. خو دغه خبره د افغانستان جمهوري ریاست یوه شایعه ګڼلې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي طالبان ورسره منلي چې یو ځل بیا به په قطر کې خبرې کوي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی کفایت الله د ازادي د افغان د سیم پراته سواتل شمیره باندې لکونه په یو پیغام کې لیکي دا چې ایران ته د طالبانو یو هیئت سفر کړی دی د سولې د خبرو په اړه هیلي پیدا کوي. مشکل لرو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئتونه به هم د سیمې او نړۍ نورو هیوادو ته سفرونه وکړي او د سولې د خبرو لپاره به هڅې چټکې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د پلټونکو د اداره سیګار وایي چې په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر مصرف شوی، خو امریکایي ځواکونو له دغو تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالیه ورکوونکو 6.5 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا چې ولې د دغه تاسیساتو څخه هیڅ استفاده نه ده سوې او دا پیسې څنګه لګېدلې دي، د جانقا الکوزي په رپورټ کې به یې واوري.
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوي، د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالي مرسته غوښتې وه. په راپور کې ویل شوي امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي، او دا ځکه چې افغانستان ته استول کیدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري. د سیګار د پلټونو له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ، یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ. خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19مه په وړاندیز بحث وکړ، د امریکا د پوځ پخوانی تورن جنرال ریچرډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ته یو غیر رسمي لیک واستوه. د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او ویمندله چې د 6.5 میلیونو ډالرو تاسیسات او د 5 وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته، او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي دوه نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 2 او 6 نېټه په دوه ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه، او د پوځ دوه جنرالانو پیټر او انجل د K-48 ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه. سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد په راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د K-48 ودانۍ جوړول اړین نه دي، خو بیا یې هم جوړولو ته دوام ورکړ. راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2010 کال فبروري میاشت کې پیل شوې، او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په 1990 ترسره شول. دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ترکمنستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو ته تللی دی ترڅو هلته پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبریال زبی شفق په دې اړه له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یو جګپړي پلاوي په ملتیا د منځنۍ اسیا د دوه هیوادونو ترکمنستان او قرغیزستان په دورځني سفر په لومړي پړاو کې د ترکمنستان پلازمېنې ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې صدر اعظم نواز شریف په د منځنۍ اسیا هیوادونو له مشرانو سره په خپل منځنیو اړیکو سربیره په نړیوالو سیمهییزو په ځانګړې توګه د ټاپي د ګازو د نللیکې د پروژې په اړه خبرې وکړي. دا په 1300 کلونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي پاکستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ژورې اړیکې لري او غواړي چې له دغه هیوادونو سره د اقتصاد، سوداګرۍ، تعلیم او برېښنایي انرژۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې او ژورې کړي. دغه وزارت د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصادي او سوله ییز ثبات لپاره اړینې بولي او وایي د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه کې د اقتصادي او برېښنایي انرژۍ د ودې زمینه برابره کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ ښې او باوري اړیکې د سولې، ثبات او د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، خو د دې ترڅنګ پر دې خبرې ټینګار کوي چې په افغانستان کې بل سولې او ثبات پرته د منځنۍ اسیا، پاکستان او نورو هیوادونو پرمختګ ناشونی وي. دوی د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لومړی شرط بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پاکستان د وسیع شي ملکونو
سره تعلقات چې دي د هغې انحصار افغانستان باندې ذکر دی که فرض کا پاکستان غواړي چې د وسیع شوي ملکونو سره تجارتي او کاروباري اړیکې مضبوطې کړي نو هغې دپاره آسان ترین نظریه چې دا افغانستان د خاورې تګ دی که مونږ د چین د طرفه ځو نو هغه ډېره زیاته لویه افغانستان کی امنیتی شہری ملکوں میں تجارتی یعنی کہ وہ پاکستان سے رکھی تھی کہ وہ پاکستان میں بھی ملکوں میں سے رکھی تھی کہ نو دے دفارا امنیت کے لیے افغانستان کے لیے کہ پاکستان کے لیے دادا وسیع شہر پارا ہم کھڑے کرتے ہو منطقہ کے چلے نو دا امنیت مسئلہ تھا دا جباب مسئلہ تھا یا تجارتی اور اقتصادی علی کو مسئلہ تھا اگر ترغی پورے عملی کے دے نشی یا ترغی پورے ملکوں میں داغے نہ مکمل استفادہ نشی کو لے ترسو پورے چی پہلا او افغانستان
ویل کیږي چې صدر اعظم نواز شریف په ترکمنستان او کرغستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیوادونو له مشرانو سره د سوداګرۍ، اقتصاد، برېښنایي انرژۍ او ځینو نورو برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. دا یادونې وړ ده چې نواز شریف په داسې حال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر وتلی چې څه موده مخکې د چین ولس مشر پاکستان ته سفر وکړ او له دې هیواد سره یې د کاشغر ګوادر د اقتصادي لویې لارې پر پروژې سربیره د 640 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه هم لاسلیک کړل.
بوسنیا کې د نویمې لسیزې پر مهال په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه له 1992 تر 1995 کاله زرهاو کسان ووژل شول. دا جګړه د سربانو، کرواتو او د بوسنیا د مسلمانانو ترمنځ وه. په بوسنیا کې د جولای په 1993 د جولای په میاشت کې سربانو په سربرنیڅه کې په یوه کلي باندې حمله وکړه او زرګونو مسلمان ځوانان یې ووژل او په دې هیواد کې ګڼې دغسې پېښې وسوې. خو اوس دلته خلکو وړې وړې هڅې پیل کړې دي څو د خپل ځوان نسل په منځ کې د دغسې مذهبي او فرقهیي تبعیض مخنیوی وکړي. دوی پرون یو شمیر خلکو په بوسنیا کې د خپل معاصر تاریخ رومیو او جولیت ولمنځل. دوی د دوو داسې ځوانانو د هدیرې ته ګلان وروړل چې هغوی یو باش کوبرکیچ او بل ادمایرا اسمیچ نومېدل. دوی د 1993 میلادي کال د مې په 19مه وژل سوي وو. هغه مهال د پخوانۍ یوګوسلاویا په هیوادو کې کورنۍ جګړه وازېده چې روانه وه او بوسنیا د سربي ځواکو په محاصره کې وه. د سیمې خلک وایي چې دغو دواړو ځوانانو غوښتل چې د محاصرې څخه وتښتي او د جګړې له سیمې ځان وباسي. یو سړی چې د دوی د مرګ د صحنه یې لیدلې وایي دغو دواړو ځوانانو منډې وهلې او د اوربند په وخت کې غوښتل چې د محاصرې له سیمې څخه ځانونه وباسي چې ډزې ورباندې وشوې. د غایني شاهد ویلي دې دواړو ځوانانو لاسونه سره ورکړي وو او منډې وهلې. پر دوی ډزې وسوې او دواړه داسې په ځمکه راوغورځېدل لکه په هوا کې چې دوه مرغان ویشتل شوي وي. د باشکو او ادمیرا د مینی کیسه د مطبوعاتو له لارې په ټوله نړۍ کې خپره سوه. د دوی په کیسه کې تر ټولو لوی ټکی دا و چې باشکو په خټه سربای وو او ادمیرا د بوسنیا له مسلمانانو څخه وه. دوی اوس په خپلو کې د دغسې کیسو په راژوندي کولو هڅه کوي چې په خپلو خلکو کې د مذهبي او قومي توپیرونو د له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي. د یوګوسلاویا د راک او کلاسیکي موسیقۍ ډلې څه موده مخکې د باشکا او ادمیرا د مینې په اړه یوه سندره خپره کړه چې د جګړې د بې هدفۍ او په جګړه کې د ښکېلو انسانانو د ناهیلیتوب په اړه ده. دوی وایي چې د دغو دواړو ځوانانو کورنیو نه دي غوښتلي چې د دوی د مړینې پر تلین لوی مراسم جوړ کړي. د باشکو او ادمیرا مړي په یوه قبر کې پر هغه ځای چې ویشتل شوي وو خاورو ته سپارل شوي دي. د ادمیرا پلار ویلي چې د خپلې لور د مرګ د تلین لپاره یې خاص مراسم نه دي جوړ کړي خو د هغې هدیرې ته به ورسي او قبر ته به یې ګلان وروړي. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته د بشري حقوقو په اړه پروګرام کې واوري چې په اسلام کې د خلکو د کار حق څه دی او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د ارغستان څخه په خپل دغه اسمس کې لیکي چې د محمد نیکه په لیسه کې د شاګردانو څخه ښوونکي د میاشتې 1500 کلداري اخلي. دا خبر دوی راستولی خو د ازادي راډیو په دې کې څه خپل نظر نه لري. او یو بل اوریدونکی سمیع الحق حقانی له هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه لیکي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې زموږ امنیت ته دې پام وکړي. دا ازادي راډیو اوریدونکو اسمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې د افغانستان لپاره نوی عددي او ستاندرد کوډ ټاکلی دی. د کابل ابتدایي محکمې د محمد حلیم په نوم یو تن چې پر خپلې لور خاطرې باندې جنسي تیری کړی و په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلولو او د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې نه ټاکل اندېښمن کړي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د نړیوالو اتومي مفتشانو له لوري د ایران د پوځي ځایونو کتلو او د دغه هیواد له ساینس پوهانو څخه پوښتنو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان یوې تروریستي ضد محکمې د جماعت یو امام د شیعګانو پر ضد د وینا په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملي امنیت له صلاحکار سره د اسلامي دولت له وسطوالې ډلې څخه د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره عراقي قبایلو ته د ژر وسلو او ټریننګ په ورکولو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشینکو وایي هیواد یې اوس له روسیې سره په حقیقي جګړه کې ښکیل دی او اوکراین باید د روسیې حملې ته تیار واوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو تیار ده چې له لویدي سره د دواړو خواو په ګټه همکاري پراخې کړي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت پرونی برید تروریستي عمل وباله او هغه وخانده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د اسیا د مرکزی زون د پیلیدونکو لوب لپاره د تمریناتي لوب پلاټ کې بنگلاديش ته مات ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې لوبې ګټل افغان ملي ټیم ته روحیه ورکړه او دوی به وکړه شي چې د مرکزی اسیا لوب کې ښه پایله ولري. دا تمریناتي لوب په بنگلاديش کې روان دي. د نوموړي په خبره د اسیا د مرکزی زون سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم په ګډون د نیپال، بنگلاديش، مالدیف، بوتان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان ټیمونو ګډون کړی وو. د دوستی ترنامه لاندې د هندبال ټورنمنت په فائنل لوبه کې د کابل منتخب ټیم وکړای شول چې د یونایټډ بانک منتخب ټیم ته ماتې ورکړي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل منتخب ټیم وکړای شول چې دیش د شل په وړاندې د یونایټډ بانک ټیم ته ماتې ورکړي. د شاغلی نیازی په خبره ګټونکو ټیم ته د دې فدراسیون لخوا مډالونه او جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. دغه سیالي په کابل ښار کې د 15 ورځو لپاره ترسره شوې چې د کابل، هرات او تاجکستان څخه ټیمونو ګډون په فکر کړی. پلوګر ولایت کې د والیبال ټورنمنت په فائنل لوبه کې نن مازګر د دې ولایت د پوهنتون ټیم او کلنګار ټیمونه سیالي کوي. د دې ولایت د بدني روزنی مسول عبدالولید ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالوي کې د دې ولایت لسو ټیمونو ګډون کړی و چې د پوهنتون ټیم او کلنګار ټیمونو وکړای شول چې فائنل ته لار پیدا کړي. پلوګر کې دغه سیالي د دې لپاره ترسره کیږي چې د والیبال د لوبغاړو مهارتونه وغوړيږي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې واوریدونکو له کندهار یو جالب پیغام راستولې دی. وای د کندهار په ښار کې نوې شودل سوي نیالان بیرته پوچې دودي او د شروالي له خوا داسې وبکیږي لکه څوک چې د دکان مخته او پاشي کوي. د ازادي رادیو اوریدونکو که تاسو دغه کوم پیغامونه لري د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راستولای سي. اوس هم د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواک ادارې د ویان سره مرکه لرو. دغه اداره وایي چې تر اوسه د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم لپاره یو شمېر نړیوالو کمپنیو څخه د هغوی غوښتنلیکونه اخیستي دي او په نږدې راتلونکي کې به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم چارې کوم نړیوال شرکت ته وسپارل شي. په دې ارتباط نوریاس نوري د دې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره مرکه کړې او له ښاغلي حبیبي څخه یې په پیل کې غوښتنه کړې دي چې څومره نړیوالو کمپنیو دغه علاقمندي څرګنده کړې ده چې د افغانستان د هوایي حریم د پروازونو د تنظیم چارې په غاړه واخلي. ښاغلی حبیبي په ځواب کې وایي
د افغانستان د هر فضایي د مسؤلیت د سپارلو لپاره چې د افغانستان دولت تصمیم راوي چې هغه خارجي متخصصین راولي، د هغه پر اساس باندې طرقات په دې کې تر پورې شپږو د ملي هوا شرکتونو خپله ابراز علاقمندي کړې ده. هغو سره موږ شستنامه حاصل کړې ده او د شستنامې وخت د دې میاشتې تر اخره پورې دی، یعنې د دوشنبې نه باندې باید موږ خپل پروپوزلونه راکړي چې د هغه وروسته به موږ هغه ارزیابي کوو او ګورو به چې څوک په دې کې برنده راوځي.
په مشخصه توګه ووایئ چې آیا دغو شرکتونو تر اوسه پورې تاسو ته غوښتنلیکونه سپارلي دي، آیا دا د منطقې په سطحه باندې دي او که د البته د آسیا د وچې په سطحه او که چیرې د آسیا له وچې وتلي اروپایي هیوادونو امریکایي شرکتونه هم دي پکې؟
په دې کې تقریبا د منطقې په سطحه هم شته او نور نړیواله سطحه باندې هم شته. امریکایي شرکتونه هم په دې کې اشتراک کړی دی، د انګلستان ته هم شرکتونه دي چې اشتراک یې کړی دی او د هغه تر څنګ د اماراتو نه د جرمني او د هندوستان نه
حبیبی صاحب، آیا دا یوه موقت حل لاره ده او که دایمي تاسو غواړئ چې دغو شرکتونو ته د افغانستان د هوایي حریم کنټرول یا تنظیم چارې په موقت ډول وسپارئ او که دایمي؟
موږ دا چارې و شرکت ته نه سپارو، دا شرکتونه راځي په حیث متخصصین زموږ کارمندان به وي، یعنې د شرکت له لارې به راځي زموږ پخپله د افغانستان دولت کارمندان به وي، د افغانستان د حریم فضایي کنټرول پخپله د افغانستان دولت په لاس کې اخلي. ځینې بخشونه چې په کې موږ خارجي متخصصین ته ضرورت لرو خارجي متخصصین به استخداموو او د دې ټولو کنټرول مسؤلیت پخپله د افغانستان دولت په لاس کې به وي.
تاسو وایئ چې دوی غواړي چې د کدرونو په توګه استخدام کړي، د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره خو ډېرو پرمختللو وسایلو ته هم اړتیا شته، آیا دا وسایل به تاسو اخلئ او که بیا به هم همدغه شرکتونو نه چې تاسو ته یې غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د دوی وسایل اخلئ په پیسو؟
وسایل په بحث کې موږ کوم مشکل نه لرو، خپله د ناتو او امریکا دولت دغه وسایل په اساس باندې چې مرکې هم د افغانستان فضا کنټرولونه هغه مشترک کړي دي، هم ورسره انتقال کړي دي چې په وحید المراقبات پخپله د افغانستان د خاص کېږي او نور هغه وسایل چې پاتې دي هغه هم ورسره انتقالوي. نو فعلا موږ نور نوي وسایل ته ضرورت نه لرو، فقط دا دی چې د عملیاتي بحث لپاره موږ متخصصین دغه شرکت لخوا په استخدامو او دا امورات به د هغو پر مخ ته وړي تر هغو پورې افغانستان ته د بشکې کولی کېږي.
یو انتقاد چې په افغانستان کې د مرستو لګولو په برخه کې دی، په همدې برخه کې هم سیګار یا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرمفتش ادارې څه موده مخکې یو راپور خپور کړی، ویلي دي چې د افغانستان د هوایي قلمرو د ظرفیتونو د کنټرول لپاره د ظرفیتونو په لوړولو په دا 12-13 کلونو کې تقریبا 580 میلیون ډالر په مصرف رسیدلی دي، اما بیا هم تر اوسه پورې افغانستان دغه ظرفیت نه دی پیدا کړی او همدا یو علت چې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت نه سپارل شوی. ټاکل شوی و چې تیر کال باید دغه مسؤلیت واخلي، شپږ میاشتې نور هم تمدید شوی دی. مرستې درسره شوي دي؟ دا مرستې چیرې لاړلې ده، څنګه ضایع شولې؟
د سیګار دا خبره داسې نه ده کړې د افغانستان پر ظرفیتونو باندې مصرف شوي دي، ولي چې $2.2 میلیونه ډالر د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول لپاره د امریکا دولت خاص مصرف شوي دي، چې مستقیمن د افغانستان حریم فضایي کنټرولوي. په تېرو 12 کلونو کې د افغانستان حریم فضایي د امریکا دولت او د ناتو د خوا څخه فدي او دا پیسې د هغه لپاره مصرف کړي دي او دا هم پخپله ویلي، یعنې په دې کې د افغانستان دولت مسؤوله نه وي بللي، پخپل امریکایانو ویلي وو چې امریکایانو دا نه دي کړي چې افغانان په دې بحث کې تربیه کړي. دا خبره موږ سره منو چې دی ونه کړه چې افغانان تربیه کړي، نو په دې خاطر باندې اوس موږ پخپله ولې خپل پلان جوړ کړی دی چې افغانان تربیه په دې بحث کې.
یو موضوع چې ممکن شاید د اوریدونکو لپاره هم واضح نه وي، هغه دا ده چې یو ملکی هوایی چلند او بل د افغانستان د هوایی مدافع. تر اوسه پورې افغانستان هوایی ځواک هغه څه چې لازمه ده نه لري، جټ الوتکې نشته ده. د افغانستان د هوایی مدافع په برخه کې آیا تاسو چې کله دغه مسؤلیت اخلي هغه برخه پوځي برخه به څوک تنظیموي؟
د ملکي کنټرول خبرې کو د افغانستان هوایي چلند خپلواکه اداره د افغانستان د کنټرول مسؤل ته کم پروازونه چې د افغانستان په فضا باندې تیریږي او خپل افغانستان ته راځي هغه به ټوله کنټرولېږي. کم که دفاعي موضوع وي هغه په وزارت دفاع پورې اړه لري چې هغه په هغه کې مردوغ په مابین کې به مشخصه
تر ټاکلې نیټې د جون تر دیرشمه پورې به یا له دیرشمې مخکې به تاسو وکولی شئ چې افغانستان د هوایی ملکي چلند د تنظیم چارې په لاس کې واخلئ.
لکه څرنګه که تاسو سیګار راپور ته هم وګورئ، یعنی جون دیرشمه اخیره نه ده، موږ د تدارکاتو پروسه مخته وړېده، موږ کوشش کوو د جون په میاشت کې قرارداد پروسه خلاصه کړو، تدارکات او هر کمپنۍ چې وي هغه اعلان کړو او دغه سره قرارداد وتړو. مګر که تاسو سیده راپور کې هم وګورئ دغه نیټه په سپتمبر کې ده، نو دا په جون موږ په خپله دغه یې دی خامخا موضوع د امریکا د دولت سره او د ناتو سره ده.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې له مرستیال شاه محمود حبیبي سره د نوریاس نوري مرکه تاسو واورېده. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې و ډېره جالبه ویډیو وګورئ نو د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورسئ. په فراه کې دوی انجونی پیدا سوی دی چې سرونه یې سرنښتی دي. دغه دوه انجونی د فراه په وروختون کې زیږیدلې دي او دواړه خویندې د سر له خوا سرنښتی، او ډاکټران وایي چې د دوی ماغزه یو ځای دي، نو د دوی جلا کول اسان کار نه دی. نو دوی تمه نه لري چې دغه دواړه انجونی د ډېرې ژوندۍ پاتې سي. خو د ازادي راډیو خبریال یې ویډیو جوړه کړې او پر فیسبوک باندې اچول سوې ده، تاسو یې کتلی سئ.
مخکخي خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپت مشتم کومنالای زیجنتین که کارو که خواهی نوسته و کاله ما پی یونیسف که کار کرده ده مورا و ماشون ده بخواه پا بخواه که او دوسته ده و کالو نبیا با سویدن کمیتی سر از کار قیل که چه دن سلورم کال ده چه ده سویدن ماستی سر کار کن.
سوریا جان یوسف زی پی یونیسف که مو کار کرده ده و پا ملالی زیجنتون که مو کار کرده ده و ده سویدن کمیتا مو انتخاب کرده ده، یعنی تاسی هم لافغانانو سر کار کرده هم لبهرانیانو سر. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي، او همدارنګه هغه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه ده. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه ده، دې کې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سي په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه، نارینه په کې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په بخش کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفتدي واخلي یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجو نښه او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته، حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوای او خزینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه انگریزی پیسا ایکسٹریملی انوائرمنٹ نشتا ہوتا ہے، مثلاً ڈیر دسی دولتی اداری بچارا یو خود کردستان میں لری خدش یو چیری کار کے یار خو معشوم وسطر ادیر وقت کے مثلاً دغه سہولت اور سمجھتا ہے کچیری دغه سہولت ہوئی دسی قوانین قوانین نہ مراد کی زمنگ بناری نہ لخوانہ سے اگر کلچ معشوم دشدو وقت اول وقت کی هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او پوهېږي داسې څوک نه شته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي، آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
مونږ د لویو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخ سره د افغان وومن نتورک یا د EWN سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې مونږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کښې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کښې استاد و. دغه آزار اذیت دغه آزار اذیت زمونږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، پرک کې دی، په لارې په سر باندې دی. اوس دوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجود وي د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنې هغه مخکې د مینې چې دا خبر مونږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اورېدونکو نه هم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای، هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مند ډېره زما خبرې ته غوږ نیسي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 10.5 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خپرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې میلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بل د سیمه ایز دفتر د ارزونې او څېړنې د څانګې مرستیال عبدالواحد سیرت میلمه دی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته چې ستاسو رادیو او ریقه کنر دی ښځې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، د افغانستان په وضعي قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
اسلام د کار، د کارمندنې، کار ته تشویقولو په حق لا چې ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضعه ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د ده له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ویل چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع سي. څه وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات سو پوښتنه وکړه، ویل الحمد الله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي یې کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات دي، خو تر څنګ یې چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقي کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتیو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي، کم کارونه بې مزد، هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي، چې تر هغه خلک وکول سي چې کار ځانته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه، لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي، داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې، داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي، د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي، دا په داخلي هغه کې او که ته بیروني چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي، یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
لغو څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې، باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري، د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته، خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
آیا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منع دي، څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کړي، خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی، په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولی د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسایل په یو ملک پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او که یې بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب، په هیله، په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې، دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی، یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا یې جزا.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې وې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
Me pa
خوشی داستان نازک یادونه نشی که تا زخمی پکی داستان